د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډیره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړا دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
پزر پانه کې با لند کې سا ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه دچی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوم شوی نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمامه پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کي په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل نه وځي جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیځي دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او نجیب قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو هغه دین وخت نه بیا نسې وروسته توره مونږ د څومره لوستې مونږ چا باندې تیری نه کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې کوم ځان د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده مونږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپات زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی مس اوسم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپله قرباني نه پور کړې دي.
که څه هم تور ازموږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میرانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه او خود نه د تورې په وسیله.
هیره دې نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر خولي فضا ده که تاسو له توې چې دغه پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله دا شاعری څومره تاثیر لري
بیخی لري ډیر زیات لري شاعر چې شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکی نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکی ده نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شعر نوموي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانانو نیلګي کینول نوی کته د شرو توې چې تاسو خپل راتری دلې هغه ماحول تاسو ولیده آی د کوم شیر الهام وسکه څنګه
کله کله ما تاسو کوی چې تو پلانې موضوع کې شیر ولیکه زو همیشه یو خبره کما ک ته کلام دسید زو ز چرګنه او شیر هم اگین نه چې کوم عمل ولري دا داسې ده چې کله ته په ډیره خفزه شیر نه راځي
ولی فکر نارامی خبر
ده نه نه اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نه یه اماده دیده چی دیده خوزی انسان خو مختلف ملکات لری احساسات لری یا عاطف لری کلا و انسان دیر مخلق ده تروس الاسم نده مطالعه سوی
را توی لیسی چی لمرای شیر چی کلا تاثیر ولی که داری وک پختو کوم شیر وزکه تاسو لیکنه مساوی شکل باندې مخکیږي کله پختو لیکنه کوي دریم کوي اولین شیر تاسو کوم شیر و
ما خو شیر پختو شروع تقریبا د دری په ژبه کې ما شیر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه ناس کلنی شل کلنی تر رسیدل ما دری شیر شروع لیکن د دری په شیر کې ما مطالعات زیات
لومړی شیر و کوم شیر و اوس تاسو په یاد شته
ټول مې نه په یاد لیکن ډیر فلانه شعر ده اولنه شعر ده ما چی چاپ تلار اغا ما ده حبیبیه پا مکتب که شاگردن ده درم سنف تفل و ما دیر تفل و ما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم و ما ده اسلام خان مین بیورته ویلی ده دیه کوهستان ده صافه و پختو ازدو او ده پختو معلم و دیر لوی سره و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پت ویلی چه سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی اغا ایران سو زینم زکی سرا جکرم په دوت خرګونه نه خته شعر وای څه ور شای دې تفلو وچو وای ته ماته وای شعر می چولوس ویل پلار چا په دې نه درته لیکل مال نسب د مالی کله
یعنی دومره قوي شعر و
نو د باور نه کو چې شعر مالی کله بنو صاحب هغه له مور شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ او د دې مو اولین اغه شین چې مطبوعاتو کې ظاهر او چار ډېر د مو په مکتب کې باور نه کوي چې دا شی به مونږ وکړي
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دا شیره مغه لږ کرته وایې
یو مسرې د مو په یاد چې لاړه مې یو باخته خو غزل وایي بلبل له دغه دې شروع ده
استاد اوس درته وایي چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دي په پښتو دری کې
لومړنی اثر د مو چې د کتاب په چاپ سره هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده دیمو گری کور مخی تا پروتو
اتمن دی دغر خصوصیات تاسی رخیستی دی
اوه اگه داسی او چی او غر و دیمو گری کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پر سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که بز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با دا دیقانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی با ور بلاو کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکه و خوب پا زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تله که او اد موسا تا کوی تور و یاو ده الهام غرسه و دهو الهام غرسه او اول چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راورو سلدن بیا ما یاو اثر پا نوم ده کشده یولی که
لایق صاحب یاو زیل تاسو بکتا کسا کری و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شایری هست لیکوالی هست نو تاسی ده پدس یاو مندقه که کور در که چه یاوی خواتا وبا و مرغان و دا شاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یاو دی مسافری زون سه بل یاو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پارست تاسی و کور تا تارقلی
موش سه اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سه د وطن نه غربت ته ور تیر شوی وو زه خوشحاله نه وم ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسل شوې وه دا کتابونه چې وروسته مو خپاره کړې مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نمیږي سندرې په سوي واټونو کې دا مغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي دا ملت په دې ارزي چې سړی سل ورې دوی دپاره مړ شي وجنګېږي
اوس که تاسو له خپلو تجربو راته وایي د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان کومې خبرې باید په نظر کې ونیول سي
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دي چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کې کار کوم د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه ده لیکلی دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم ممکن په مدد دیو 15 سلوک دقیقې
او څه کومې خبرې نظر کې نیسی کله شعر لیکې
هیڅ الهام شي ده چی شي ولی لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ تاسو د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ تنده څه شی ده ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم تنګ یم په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي شاید د شعراو اوضاع او احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوئ یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک ووهه دې هلک صابره ولي د دې یوې غریبې کورنۍ و چې دی ولوېد ما را منډې کړې و خلک راټول شو د ده وینې بهېدې دا سابه چې دا اخیستې و کور ته دا د وینو سره هغه شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسې هم کېږي کله هېڅ واقع نه وي تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 دېرش کال کېږي
چې موسیقي کې په دغه 15 دېرشو کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي، څومره غزلونه به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد صاحب مې ویلي، یا د خیال صاحب ویلی هم زما خوښ دی او ګران دی محترم دی مته قابل قدر سړی دی، ده مې ویلي شاید کم دانه نیم، نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دې کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترا داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونه کوو، خدای کافر زمانې رانه بلال وړی، زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې خبرې وې چې استاد شاولي د یوه ځانګړې لارې او د یوه ځانګړي سبک څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یوه داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه وخت نه تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړمه چې د خیبر یو خبر ورته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوړ محترم سړی اوړ پوی سړی، هغه زما پلار ته ویلو چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغې ته وی پیپل، د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی، که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه، بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو، مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ، دا د عاشق علي خان شاګردان. او په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه زرولي، د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې، 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې موږ د هغه سره شاګردان، د هغې نه په بعد کې چې کوم دی شفیع محمد خان محمد استاد، ډېر لوی نومونه دي، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو، پیمانه بده کې خمارستم، دا استاد خان محمد ویلې دا سمره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین غوزه دغه شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه خپل د پلان.
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پلی؟
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیوام بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمونږ ساز دا په هر یو باندې مونږ پویګو، مګم غږول هغه دا د یوم نه کوم.
یاره تاسو ویلي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې د موسیقۍ سره وابسته یو دغه برخه کې کار کوي، یعنې ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوتې نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې وه، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه، یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چا یو سندرغاړی، او د هغې د دې ساز سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر شوق یم، زما د سندرې او د هغه د سندرې، زما د آواز او د هغه د آواز په لیول کې ډېر فرق و. ما غوښتل چې زما دا ورور مخکې لاړ شي، ولاړې لیونتوبه پورې هغه ورننوتی، او که چېرې ما په یو آس باندې دوکو هغه کسان بیا بوج شي، په یو توره په یو قاغې کې چې دی دو تورې نه ځایږي، نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغې دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق، نو داسې موږ کوي. او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي، په خپل مسیر په خپل لار روان دی، شمالي جان په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولي افغان ته دې ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازمي لازم لازم لازم.
او په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر داسې دي چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کښېنو، بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، د هغې د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي دی چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره به ناستې، موږ سره به مشورې کړي دي، پلار سره به ناستې، هغه را به پوښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم، ما د سره ډیر خبر داسي شاید به داسي پروگرام کې چې یو پروگرام یې شاید زرولی میو شمالي مينو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدون کی به مثبته مای چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شعر راوته یو ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلک را کلا وتی دي او ما په سوچ غوتی متیم په ولې جی
ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه
دا ما شمالي جان د پاره دا طرز وکړ
ولې سب د روسي پښتنې په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړلم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو
ډېره مننه عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپانا ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولی وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه ور وړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه را ووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوي؟ په مور سودا کوي، مور خرڅوي. او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستې ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون و او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر و. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری و او هم د دیوان خاوند دی چې د دوی له دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یوه پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغوني پښتانه کې وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د سپرلی خلونکې بیا کړل سنگارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي لکه اوښې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وږم دی لونلی توا راغله له ختنه کاروانونه لمړی خاورې اغلی ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړله چنتونه
اوس را نه ورکه ده د جیب بټوه بس زړه مې ورک دی پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی د ګلونو شونډې چاو دي اننګو باندې خافونه د لوګو دي په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو دا نظر زما نظر دی چې دنیا ورباندې وینم که خوب وینم دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دی شلېدلی لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژڼو شور هم شو خاموشه په جومات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلی دی که خزان دی دا خار یک بیابان دی دا خاموش ولې اسمان دی چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی او په ځمکه چله تن دی په سلګو دی هم انسان دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دیوالونو سیوري ټول کړل په سرک هم خاموشي شوه د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی ځمکه ګونګه شوه له غمه له درد غږ کولی نشي دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی کیسه څو ځل شوه بدله کردارونه نوي نشول منظرونه نوي نشول موسمونه نوي نشول او کلونه نوي نشول دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخ یې پټ دی او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا بنګړي نه دي ارمان دی چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې اوس یې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده احساسات مې چې شول خاورې ارمانونه چې تالا شول کیفیات چې په صلیب شول اوس چې کانې نشم څشم زه یوازې نه یم ټوله خاریه ده یوې ویره کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نادی خبر